یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شیبریم د اسدی رادیو د لیسات په خپرونه کې ستاسو کوربه شی چاري په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ماسکو کې د افغان سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په تکل کې. وړاندې مو د محمد حنیف اتمر د روسیې د سفر له نورو جزئیاتو خبرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسیدلی. دفاع وزارت له افغان پاوت سره د امریکا د سلګونه جنگي وسایطو مرسته مهمه بولی، او د سی آی ای د ریاست لپاره نومول شوی ویلیام برنز وای د امریکا پر وړاندې تر ټولو لویه جیوپولیتیک ننګونه به چین وي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په مقصد د بحث لپاره روسیې ته رسېدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په رسمي بلنه شوی. د دې وزارت ویان ګران هیواد د دې سفر د موخو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
د دې سفر موخه د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا، د سیمه ایز او نړیوالې اجماع پیاوړتیا، د افغانستان د سولې پاکله، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاریو پراختیا ده.
له بلې خوا د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسېدلی دی. چارواکي وایي ښاغلی داودزی به د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په هڅو کې د اسلام آباد د هر اړخیزې همکارۍ د جلبولو په اړه خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د افغانستان دفاع وزارت له افغان پوځ سره د امریکا د 640 جنگي وسایطو مرسته مهمه بولی. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی پرون ناوخته په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سره د 640 جنگي وسایطو مرسته وکړه. مونږ د دوی له دغو مرستو مننه کوو. له دغو وسایطو او تجهیزاتو نه به د امنیت د ښوالي او ټینګښت په برخه کې ګټه واخیستل شي.
د دفاع وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې په دې وسایطو کې چې پرون دفاع وزارت ته وسپارل شول، 403 هموي، 340 رینجر موټر، 30 امبولانسونه او 170 موټر سایکلونه شامل دي چې ټولو قلو اردوګانو ته به ولېږل شي. د پښتني بانک پخوانی مشر او د دې بانک درې کارکوونکي په تنفیذي بند او هر یو په 900,000 امریکایي ډالرو نقدي جریمې محکوم شول. د اداري فساد د لویو جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پرون د دې محاکمې پر مهال د پښتني بانک پخوانی مشر حیات الله د یعنی په شپږ کلونه او شپږ میاشتو تنفیذي بند محکوم کړ. د دې بانک درې نورو کارکوونکي د تصویر له قدرته د ناوړه استفادې او د 900,000 ډالرو اختلاس په تور په څه باندې 5 کلونو بند محکوم شول. دغه څلور واړه هر یو د 900,000 امریکایي ډالرو معادل نقدي جریمې په ورکړه هم محکوم شول. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د ریاست لپاره نومول شوی ویلیام برنز وای چې د متحده ایالاتونو پر وړاندې تر ټولو جیوپولیټیکا ننګونه به د چین لخوا وي. خدای وایي چې روسیه هم یو لوی ګواښ دی. برنز دا څرګندونې پرون د سنا د استخباراتو د کمیټې استماعي غونډې ته چې د ده د تایید بحث ته ځانګړې شوې وه وکړې. هغه چین د امریکا ضد داسې یو ځواک وباله چې هڅه کوي د معنوي ملکیت د غلا پر خپلو وګړو د فشار او په امریکا کې د خپل نفوذ د زیاتولو لپاره خپل قدرت پیاوړی کړي. خو برنز په عین حال کې یادونه وکړه چې د اقلیم د بدلون په څیر موضوعاتو کې کیدای شي له پیکینګ سره ګډ کار وشي. نوموړي د روسیې ګواښ هم جدي او رانوونکی وباله، او ویل تر څو چې ولسمشر ولادیمیر پوتین په واک کې وي همکاري به له دې هیواد سره ډیره محدوده وي. څلور شپېته کلان ویلیام برنز له ایران سره په پټه خبرې کړې وې چې په نتیجه کې یې له دې هیواد سره د 2015 کال اټومي تړون لاسلیک شو. نو تمه ده چې په اسانۍ سره به د دې څوکۍ لپاره تایید شي. ولسمشر جو بایدن د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ هغه اجرایوي فرمان لغوه کړ چې لمخه ډیرای هغه کسان چې د گرین کارت یا په امریکا کې د استوګنې درخواستونه یې کړی وو د هیواد تل نه نوتو منه شوی وو. ترامپ دا بندیز تیر کال ولګاوه او ویل دا کار د دې لپاره کوي چې د کورونا د وبا له کبله وزګارو امریکایانو ته کارونه خوندي شي. ټاکل شوی وه چې دا بندیز د تیر کال په وروستیو کې پای ته ورسیږي، خو ترامپ هغه د خپلې ولسمشرۍ د دورې په وروستیو اونیو کې د مارچ د میاشتې تر پایه تمدید کړی وو. د مهاجرت د چارو وکیلان وایي چې د دې فرمان لمخې د ډیرو مهاجرینو ویزې بندې شوې وې. مهاجرو همدارس د خپلو کورنیو غړي هم تر هغه امریکا ته نشوای رابللی چې تابعیت یې نوی ترلاسه کړی. او د اسپانیا پولیسو پرون د انسانانو د قاچاق په شک د څوارلسو کسانو د نیولو خبر ورکړ. د پولیسو په وینا دغه کسانو تر 200 زیات کسان کناري ټاپوګانو ته په قاچاق ډول لیږدولي دي. په دې ډله کې د یو 9 کلن ماشوم هغه درې تختون کې هم شامل و چې د سفر پر مهال مړ شوی و. د اسپانیا پولیسو په یو اعلامیه کې ویل چې پناه غوښتونکو 14 کسان او یوه ښځه د پناه غوښتونکو د قاچاق تنظیمونکي بللې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو د افغان سولې په تړاو د دوو هڅو له جزئیاتو خبرو. د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په ماسکو کې دی او د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی په اسلام آباد کې. په ننګرهار کې د ماشومانو د سالنډۍ ناروغۍ زیات شوي. په کونړ کې د وړیا زده کړو یو مرکز ته تر سلو ډېرې نجونې ورځي.
زمنګ یوازینی هدف چې دی هغه د درس زده کړه ده، کانکور ته امدګی ده.
د مخکښو شوزو پروګرام هم لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف روسیې ته رسیدل دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي دا سفر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په رسمي بلنه شوی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او له ترهګرۍ او پلان شویو جرمونو سره مبارزه د دې سفر نورې موخې بلل شوې دي. بل لور ته د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د هر اړخیزې همکارۍ ترلاسه کولو لپاره د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی. جزئیات په دې راپور کې.
افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر روسیه کې دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیې ته د ښاغلي اتمر سفر د هغه د سیال سرګی لاوروف په رسمي بلنه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده ښاغلی اتمر نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ګډون له یو شمېر روسي چارواکو سره وګوري. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل ښاغلی اتمر به په یو شمېر مهمو موضوعاتو له خپل روسي سیال سره خبرې وکړي. د وویل
تقریبا تر اوبد دو جانبه میان دو دولت مبارزه علی
د دوارخیزو اړیکو پراختیا له ترهګرۍ افراطیت او پلان شوی جرمونو سره مبارزه او د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړي کول د دې سفر موخې دي.
خغلی اتمر داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو برخه کې ستونزې جوتې دي. موده وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زامیر کابلوف د افغانستان د شخړې د حل په برخه کې د لنډمهالي او موقت حکومت ننګه کړې وه. همدارول روانه میاشت طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی روسیې ته ولاړ او هلته د دې هیواد له چارواکو سره لیدکاتو وکړل. خو دا روښانه نه ده چې ښاغلی اتمر به په دې سفر کې د دې موضوعات په اړه د روسیې د افغان حکومت اندېښنې شریکې کړي او کنه. بلخوا بیا د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د ښې همکارۍ د راجلبولو لپاره عمر داوودزی اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غنی ځانګړی استازي د دې سفر وړاندې ازادي رادیو سره مرکه کې ویلي وو په دې سفر کې به پاکستان وغواړي چې طالبان اوربند او همدا ډول د سولې خبرو بیا ځلي پایل ته چمتو کړي. خو پاکستان ته د عمر داوودزی له سفر سره سم د پاکستان د پوځ وایان جنرال بابر افتخار ویلي هیواد به نور له طالبانو ملاتړ ونه کړي. جنرال بابر پرون په خپل 19 غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسلام آباد واکته د طالبانو د بیا رسیدو په لوي کوي او کنه وویل اوسنۍ افغانستان د نوی ملسیزي په څیر نه دی او پاکستان هم بدلون کړی دی. د زیاته کړه تچ پر راتلونکي کې مسایل څه ډول مختزي پاکستان پکې یوازې د اسانچاري ونډه لري او دوی دا کار کړی دی ولی بیا یې هم کوي. خو هغه د افغانستان پریکړه په افغانانو او د افغانستان پر خبرې پوری اړیو بللی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت پاکستان تورن کړی چې د سولې په برخه کې هغه ډول چې اړتیا ده همکاري نه ده کړې. د پاکستان په اړه د څرګندونو په دوام جمهور رئیس غنی هرات ته د سفر پر مهال وویل اوس مهال له دې هېواد سره اړیکې عادي نه دي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم له پاکستان او طالبان غوښتي چې د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. هغه څه چې لا یې ځواب نه دی لیدل شوی ولې طالبان او پاکستان دواړو په زلونو رد کړي چې کني له یو او بل سره د افغانستان د جګړې په اړه نږدې اړیکې لري. شیبر صاحب
مننه. و موردل چې د افغانستان د بهرنیو چار وزیر محمد حنیف اتمر په ماسکاو کې دی او له روسي چارواکو سره پر افغان سولې خبرې کوي. بل لورته د افغانستان د ولسمشر د پاکستان لپاره ځانګړی استازی عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وړاندې د افغانستان مربوط اقتصادي خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې اقتصادي خبرونو ته ورشو کونړ ته به مخه کړو. په کونړ کې د فرصت په نوم د وړیا زده کړو مرکز په اسداباد کې له سلو زیاتو نجونو ته د کانکور ازموینې لپاره د چمتووالي زمینه برابره کړې ده. د نجونو لپاره د زده کړو په دغه کورس کې ساینسي او نور عصري مضامین تدریس کیږي. نور به له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
دلتا پلس ګونون جونې د خپل روخان راتونکو لپاره کانکورتا د چمتووالي په یو روزنیزه دوره کې پزده کړو بوختی دي. دا کورس د فاطمه پلیسه کې د فرصت روزنیز مرکز لخوا جوړ شوې ده. مدینه د دې کورس یو زده کوونکې ده.
زمونږ یو ځنه هدف چې ده هغه د درس زده کړه د کانکورتا مدګی ده. د دې لپاره راځو چې دلته موږ ته د څلور مزامینه تدریسيږي چې کیمیا دا، بیولوژي دا، ریاضي دا، فزیک دا.
کونړ د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې لومړی خو پکې ډېری کم انجونی له دولسمو ټولګیو فارغيږي. هغوی چې فارغيږي ډېرو کمو ته کورنۍ په هونتون ته د تلو اجازه ورکوي او هغوی چې کورنۍ غواړي لونی لوړ زده کړې وکړي په خونځیو کې د درسونو د ټیټ کیفیت لکبله د کانکور په سیالیو کې کافی نمرې نشي ترلاسه کولی او له لوړو زده کړو محرومیږي. خو د زهل په نوم کونړۍ زده کوونکي هیله لري چې د کانکور د چمتووالي دا کورس په ورسره د خو نمرو په اخیستو کې مرسته وکړي.
د ټولو خویندو دا هیله وي چې په راتلونکي کې د خپلې خوښې پونځي ته کامیاب شي. زما په راتلونکي کې دا هیله ده د کانکور ازموینې لپاره چې کامیاب شم زه غواړم چې د ژورنالیزم پونځي ته کامیاب شم.
زهل وای اوس په کونړ کې شرایط بدل شوي، د زده کړو لپاره زمینی برابري شوي او هغه کورنۍ هم زیاتی شوي چې غواړي لونی او زامنې لوړې زده کړې وکړي. د فرصت په نوم د وړیا زده کړو مرکز څلور کال وړاندې په کونړ کې جوړ شوی چې د مسولینو په وینا یې په یاد موده کې په سلګونو کسان د انګلیسي او کمپیوټر له کورسونو فارغ کړي دي. د دوی په خبره چې د یاد مرکز څانګې د اسداباد ترڅنګ په مروره، وټپور او خاص کونړ ولسوالیو کې هم پرانیستې دي. په کونړ کې د فرصت مشر احسان الله احساس:
اوس مهال تر 1400 پورې زده کوونکي په ټول کونړ کې لرو. د دې جملې څخه 300 دیارلس خزینه زده کوونکي دي چې 200 تنه نجونې په انګلیسي برخه کې، یو څلور دیارلس د کانکور آمادګۍ په څانګه کې په زده کړو بوختي دي.
د پوهنې ریاست چارواکي هم د فرصت وړیا کورس د خپل زده کوونکو د پرمختګ لپاره اړین بولی. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل:
کونړ د معرفت لپاره ډېر ګټور پروګرام دی. شاګردانو ته د کمپیوټر، انګلیسي او سیاسي مضامینو زده کړې کېږي. په دې سره موږ هم همکاري کوو د دغه پروګرام په تطبیق کې. موږ د ډېر راځو.
د عبدالقهار خونزاده په خبره چې تیر کال د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو کې د کونړ علمي کادرونو لخوا کانکور ته د چمتووالي کورسونه جوړ کړی شوي وو او په تیر کانکور کې ښه نتیجه ورکړې وه. سلور کال کېږي چې د فرصت په نوم خونیز مرکز د بهر میشتي کونړی سوداګر شوکت زمانی لخوا پرانستل شوی او تر اوسه په یاد ولایت کې په سلګونو ځوانانو ته د انګلیسي او کمپیوټر روزنه ورکړي. دا لومړی ځل دی چې نجونو ته د کانکور چمتووالی کورس جوړوي. د فرصت روزنیز مرکز د کونړ سربیره په کندهار، روزګان، هلمند او زابل ولایتونو کې هم زده کوونکو ته د وړیا زده کړو ځینې پروګرامونه برابر کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې ازبکستان ته د وچې میوې صادرات پیل کړل. دغه وزارت وایي اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې کورنی شرکت په همکاري د صادرات پیل شول. د ښاغلي رستمی په خبره تیر ورځ لومړی جوپه د 2000 امریکایي ډالرو په ارزښت شپېته ټنه سره ممیز ازبکستان ته صادر شول. څه موده وړاندې د افغانستان دولت څلوېښت ډوله وچه میوه هم کاناډا ته صادره کړې وه. د افغانستان وچې میوې په نړۍ کې ښه بازار موندلی. افغانستان په سیمه کې د وچې میوې یو مهم تولیدونکی هیواد دی چې د کال په اوږدو کې سیمې او نړۍ ته بېلابېلې زرګونه ټنه وچې میوې صادروي. په لغمان ولایت کې د ایرون لرونکي مالګې او په ننګرهار کې د پلاستیکي توکو د تولید فابریکو په کار پیل وکړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لوري په خپره سوې اعلامیه کې راغلي دا په لغمان کې لومړنۍ د مالګې فابریکه ده چې په یو جرم ځمکه کې د 2000 امریکایي ډالرو په پانګونې سره جوړیږي چې په یوه شپه او ورځ کې د یو ټن ایودین لرونکي مالګې د تولید وړتیا لري. دغه فابریکه خپل خام مواد د بلخ، فاریاب او تخار ولایتونو د مالګې له کانونو څخه ترلاسه کوي. د اعلامیې له مخې په ننګرهار ولایت کې د پلاستیکي توکو یوه فابریکه د 5000 امریکایي ډالرو په پانګونې سره جوړه او تیره ورځ یې کار پیل کړ. دغه فابریکه بیلابیل پلاستیکي توکي لکه ګلدان، پلاستیکي جیک او ګلاسونه تولیدوي چې د اړتیا وړ اومه توکي د هیواد له دننه څخه ترلاسه کوي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ شپېته پوله، یو ایرو درې نوي افغانۍ اویا پوله، یو سترلنګ پوند 108 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 440 افغانۍ.
زموږ پرونی په انټرنیټ کې pasajiradu.com کې هم نیول شوی و. نړیواله مسله راخلو. د ایران یو ډیپلوماټ وایي اټومي تړون ته د سندو لومړی ګام باید د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري واخیستل شي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران دایمي استازي اسماعیل بقایي هامانه دا خبرې پرون وکړې. د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ اټومي موافقه په 2015 کال کې لاسلیک شوې وه، خو واشنگتن له دې تړون څخه په 2018 کال کې ووت. صالح محمد صالح راپور لري.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران دایمي استازي اسماعیل بقایي هامانه وایي د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره د لومړی د امریکا متحده ایالاتونو ګامونه اوچت کړي. هامانه د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې ایران له خپلو اټومي تاسیساتو د نړیوالو پلټونکو پر تفتیش رسمن د محدودیتونو لګول پیل کړل. د تهران د دې تازه اقدام هدف پر اروپایي هیوادونو او واشنگتن فشار راوستل دي چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لری کړي او اټومي موافقه بیرته برحاله کړي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د اروپایي دفتر لپاره د ایران دایمي استازي اسماعیل بقایي همانه د تهران پر پخوانی دریض په ټینګار سره وویل دا اوس د مقابل لوري مسؤلیت دی چې اټومي تړون ته ورستون سي، دا موافقه بیا پیل او زیانونه جبران کړي. دغه راز ډاډ ورکړي چې بیا به سرغړونه ورڅخه نه کوي. هغه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وروستیو څرګندونو ته هم اشاره وکړه چې ویلي دي په مخ کې یوه منطقي لاره لیکسته. ایران د تیرې دوشنبه په ورځ تایید کړ چې د 2015 د کال اټومي تړون د اضافي پروتوکول تطبیق یې پای ته رسولی. د دې پروتوکول لمخې نړیوالو مفتشانو کولای سوی په ناڅاپي توګه د ایران د اټومي تاسیساتو اړوندې ساحې تفتیش کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په 2013 د کال کې لاټومي تړون د واشنگتن د وتلو او په تدریجي ډول پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایران د هغه تړون لمخې د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن ادارې هڅه کړې چې لاټمی تړون نه د تهران له سرغړونو سره سره د امریکا د پخوانی حکومت هغه پریکړه بیرته واخلي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ننګرهار کې یو شمېر ډاکټران په دغه ولایت کې د تنفسي موسمي ناروغیو زیاتوالی اندېښمن کړي دي. دوی د دغو ناروغیو د زیاتوالي لاملونه فقر، بېوزلي، کډوالي او د هوا ککړتیا یادوي. دوی د موسمي ناروغیو کچه په ماشومانو کې ډېره لوړه بولي او روغتیایي سپارښتنو ته د کورنیو د پاملرنې ټینګار کوي. په دې اړه سیمې راپور لري.
زکام، سینه بغل او د ماشومانو تنفسي ستونزې هغه ناروغي دي چې د ډاکټرانو په خبره کچه یې سږ کال د یخنۍ په دې روان موسم کې د ننګرهار په مرکز ولسوالیو کې لوړه شوې ده. د ننګرهار د حوزوي روغتون د ماشومانو څانګې مشر ډاکټر واحد الله حبیبي وایي د تیر کال په پرتله یادې ناروغۍ څو چند ډېرې شوې او لاملونه یې کډوالۍ، فقر، بېوزلي، په یوه خونه کې د ډېرو خلکو اوسېدنه او راټولېدنه او په ځینو سیمو کې روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی یادوي.
500 تنه ماشومان زموږ په وارډ کې روزانه بستر کېږي. تعداد د بسترونو ډېر زیات ده چې حتی کله کله مریضان په ځمکه پراته وي یا مریضان ته چوکۍ هم نه رسیږي. چپرکټ خلاصه کوي. عوامل ډېر زیات دي.
ښاغلی حبیبي وایي د زکام له امله د مړینې کچه کمه ده، خو یوازې د ماشومانو سینه بغل هغه ناروغي ده چې که په وخت درملنه ونه شي نو د مړینې امکان ډېر زیات وي. د کورنیو په ځانګړي ډول میندو ته سپارښتنه کوي چې د خپلو اولادونو سمه ساتنه وکړي او د ناروغۍ پر مهال په درملنه کې له ناغېړې ډډه وکړي.
په موسمي ناروغیو کې یوازنی ناروغي چې ډېره خطرناکه ده سینه بغل ده چې ډېره لوړه کچه مړینه رامنځته کوي، چې حتی 20% شاوخوا کې په ماشومانو کې.
د موسمی ناروغیو په اړه د ډاکټرانو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ننګرهار په ډېرې لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې خلک د روغتیایي اسانتیاو لنشتون او یا کمښت شکایت کوي. د حصارک ولسوالۍ اوسېدونکي بخت بیبي خپل 2 ماشوم درملنې په موخه د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته راوړی او بستر کړی دی. دا په روغتون کې پر هر بستر د 2 یا 3 ماشومانو یو ځای اوسېدو ته اندېښمنه ده او وایي چې دا چاره به د دې لامل شي چې ناروغۍ په اسانۍ سره له یوه ماشوم بل ته انتقال شي. بخت بیبي ټینګار کوي چې میندې دې په کورونو کې خپل ماشومان پاک او تاوده وساتي او همدا د ناروغیو د مخنیوي لپاره تر ټولو مؤثره لاره ده.
د ماشومانو حفاظت وکړي، ګرمې وساتي. نو هر یو مریض چې دی چې چپرکټ کې یو پروت چې د هغې صفایي پاکي او چې دا داسې شو د یو مریض بل مریض ته مریض ته داخلېږي که نه چې صفایي ښه دي که نه او چې داسې ګڼه یو ډېر دی نو هغه مشکلو ته پیدا کړي. نو په یو کټ کې اوس دا دوه
که څه هم د ننګرهار د لرې پرتو سیمو ولسوالیو خلک دغلته له روغتیایي اسانتیاو راضي نه دي، خو د ننګرهار روغتیایي چارواکي بیا وایي چې دوی په دې اړه جدي دي او په راتلونکي کې داسې پلانونه لري چې له مخې به یې د موسمي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې اغیزناک ګامونه پورته شي.
ستاسو له پیغامونو
ایم د جلال آباد ښار نه د حافظامه ښوونکو یو تن ما در سره په اړیکه کې منګه په ننګرهار کې 200 حافظامه ښوونکي او د 200 نه 300 ته د 1999 کال د حمل ثور جوزه ماشونه اجرا کړې. 1999 ماشونه د حمل ثور جوزه پاتې دي. وزارت طرف اړیکه کوي، ولایت مقام طرف اړیکه کوي، ریاست مقام طرف اړیکه کوي. راته وایي چې بودیجه پاتې ده درکوي. بودیجه هم پاتې ده. هیله کوم چې زر تر زره دوی زموږ په مورد ماشات اجرا کړي. دوهم دوی موږ سره د پراتمیک شتې ژمنه کړې وه، ریاست مقام، ولایت مقام، وزارت مقام او نور سنا جرګې. الله دې په دې باندې دوی وفادار دي. السلام علیکم. رحیولان در خبر کوم د لغمان ولایت نه. موږ ولسمشر په دغه پیغام ده چې لغمان ولایت کې ډېر فقیر او غریب خلک دي. کوم شی کوم مال چې په کاندار واخیستل کېدی اوس په هغه په موږ په افغاني لاس سره کړو. موږ لغمان غریب ولسته ډېر لږ زره نظر وکړي او دغه مالونه ژر په زره دي ارزانه. والسلام.
بله سلام علیکم زستا ګران خور د بلند سیمه څخه خبري کوم موږ پرې ساينه مرګندې د بلند سیمه څخه کمربند یا خاطه د ځم په کوڅه څخه دا خاطر د کمربند موږ ساينه ګرځ باندې ساته جی او مرستې راځي نور یې خوري موږ دغه سی پاتې ځغورم موږ ته غان څه دی او موږ اواد او والی و دروغ ځای په ورسې موږ فکرې واسنه لرو د کړې په ځای کې پراته یې د ځای په مان څه دی من
زلمی اخلاقی ما د کندهار ولایت څخه تاسو پیغام بیزدم ما د اشرف غنی او ټول ګوشپور څلور څخه دا اله ده چې په کندهار ولایت کې بیکاری او بیروزګاری او تر سیتی دي چې ځوانان بیکار دي څو دوری کې نو نشو او نورو کارو ته لاس اچي دولت کوم دا غوښتنه ده چې دا ځوانان ته کار پیدا کړي څو ځوانان په کار اخته شي سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو وای د سردی بند ساحه دی ملي پارکونه مول شي دوی وای په دې کار سره به دا بند په یو تفریح ځای بدل شي او خلکو ته به کاري فرصتونه پیدا شي د تاریخي بند غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ سیمه کې دی نور حالې د سجرډو د خبريال پورا پورک
دا غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړو ولسوالۍ پاړوندو کې د مرسلې تاریخي غونډې ولاړته دغه غونډې د دواړو ولایتونو لری سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې او بوتر را ګرځېدلې دي دیو بوته د سردی بند وایي که څه هم چې له دغه اوبو څخه په زرګونه جریب مځکه خړوبېږي خو د سیمې خلک وایي له دغه تاریخي بند څخه دې نوره اقتصادي ګټه هم واخیستل سي دوی غوښتنه لري چې د سردی بند د ملي پارک په توګه ونومول سي د اندړو ولسوالۍ قدرت الله چې دا وخت د غزنی مرکز په کډوالو شارګوټ کې ژوند کوي د سردی بند د ملي پارک په توګه جوړېدل د اقتصادي ګټو تر څنګ د تفریح ځای لپاره هم یو ښه زمینه بولي
زما په نظر باندې کچیر په غزنی ولایت کې داسې یو اقدام و چې هغه هم د بند سردی په سیمه کې نو دا به یو ډېر ښه نیک اقدام وي په دې خاطر چې دغه بند سردی چې دی ډېر ښایسته بند ده نو غزنی ولایت ته به ډېرې ګټې ورسوي
قدرت الله زیاتوي که دا بند ملي پارک وګڼل سي کورنۍ او بهرني سیلانیان به ورته رامات سي دغلته به د مرغانو او کبانو د غیر قانوني ښکار مخه ونیول سي او په زرګونو ځوانانو ته به پکې کاري فرصتونه برابر سي احمد وایست غزنی اوسیدونکی دی دای هم په اړخیزه توګه دغه پارک جوړېدل ګټور بولی
دا خو چې خلکو د پاره ډېره ګټور کار ده ځکه چې په افغانستان کې د بیکاري سطحه بهي لوړه ده دغه چې کارونه کې کولای شي چې خلک کار باندې سي هغه بیکاري کچه څو راټیټه سي او خلکو ته کولای شي هغه پیسې یو شیایت ترلاسه کړي خپل ژوند ته ادامه ورکړي
احمد وایز زیاته کړ چې پر دغه بند پنګونه په نورو ګټو سربیره زرګونه جریبه شاړو مځکو ته د اوبو ورکولو سبب کیږي د دولت او خلکو لپاره په یوه ښه عایداتي سرچینه بدلېدلی سي د سردی بند چې د غزنی او پکتیکا ولایتونو په اړوندو کې موقعیت لري نو د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د دغه کار غوښتنه لري عبدالباری نعیمی وایي د غزنی او پکتیکا ولایتونو د ولسونو غوښتنه دا ده چې سردی بند ملي پارک سي د ده په خبره نه یوازې د غزنی پکتیکا بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکو ته یې هم ګټه رسیږي په عین حال کې به دولت ته د عوایدو سرچینه هم وي
سردی په بند پارک جوړېدل د پکتیکاوالو غوښتنه هم ده خصوصي سکتور له لارې بعضې خلکو وړاندیزونه هم کړي وو مخکې چې که په دې ساحه کې موږ پانګونه وکړو او دغه ځای په قرارداري شکل راکړل سي بیا فکر کوم د دولت یا د ښار جوړولو د استازیو لخوا کوم شین څراغ نه ورلګېدلی
کله مو چې د غزنی له والي سره د خلکو دا وړاندیزونه شریک کړل هغه وستایله ویل چې په دې تړاو به له مرکزي چارواکو سره خبرې وکړي بریج جنرال سید عمر نورستانی وایي موږ په سردی بند کې یوازې د ماهیانو د فارم د جوړولو په برخه کې پلان درلود خو چې خلک د ملي پارک خبره کوي نو موږ سره له سبا اړیکه نیسو او ورباندې کار پیلوو
ملی پارک په حساب یې دا خطر ده او ښه نظر هم ده موږ به یو پیشنهاد ولرو پاس کابل مشرانو ته هغوی سره به تفاهم وکړو انشاءالله په دغه برخې به سر د سبا نه کار شروع
دا اقتصادي سوله ایزو او تفریحي ګټو تر څنګ تاریخ پوهان د سردی بند او تاریخي بند ګڼي لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلال زای وایي درې سوه کاله وړاندې احمد شاه دراني په دغه سیمه کې د غرونو د بهیدونکو اوبو او په ورته مهال د هوا روزمکو شتون او ورڅخه د اغېزمنې ګټې ترلاسه کېدو اړتیا ته په کتو د سردی بند جوړولو ته اقدام کړی و اټکل دا دی چې احمدشاه بابا د دغه بند له جوړېدو سره غوښتل دا سیمه سمسوره او شعر سي.
سردی بند د افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل شوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی پوپلزایی په خپل کتاب غزنی په دوو وروستیو پیړیو کې لیکلي دي چې د سردی بند کار د 500 طلایي تومنو په لګښت په 1104 قمري کال د اعلیحضرت احمد شاه دورې دوران د فرمان له مخې کارونه پیل شول.
دا سردی بند رغولو چاری په دوهم ځل په 1446 کال د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال پیل سوی وی چې تر کابو 1450 کال پورې دوام درلود او لا هم د ځینو کانالونو او نورو برخو کارنه لدی عمل بشپړ نسول چې جګړه ور باندې راوړاندې سو.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا په اړه د بحث لپاره روسیې ته رسیدلی. همداراز د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی اسلام آباد ته رسیدلی او وایي له چارواکو سره به د افغانستان د سولې په هڅو کې د پاکستان د هر اړخیزې همکارۍ پر جلبولو خبرې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت له افغان پوځ سره د امریکا د 640 جنگي وسایتو مرسته مهمه بولي. دفاع وزارت وایي په دې وسایتو کې 403 هموي، 340 رینجر، 30 امبولانسونه او 100 موټر سایکلونه شامل دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA د ریاست لپاره نومول شوی ویلیام برنز وایي د متحده ایالاتونو پر وړاندې تر ټولو لویه جیوپولیتیکه ننګونه به د چین لخوا وي، خو برنز همداراز وایي چې روسیه هم یو ګواښ دی. ولسمشر جو بایدن د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ هغه اجرایوي فرمان لغوه کړ چې له مخې ډیری هغه کسان چې د ګرین کارت یا په امریکا کې د استوګنې درخواستونه یې کړي وو د هیواد ته له ننوتو منع شوي وو. او د اسپانیا پولیسو پرون د انسان د قاچاق په شک د 14 کسانو د نیولو خبر ورکړ. د پولیسو په وینا د کسانو تر 200 زیات کسان کناري ټاپوګانو ته په قاچاق ډول لیږلي وو.
اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذ ته ځانګړې سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاپي پر مخړي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حسی اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونه لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پر لیکه ده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي. میرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلاست.
مننه تاسو نه ډیر ډیر تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډیر مننه چې وخت مو وایستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جانې، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي. تاسو په هیږي چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شذو لپاره دا ډول چې د ویاندې غونډې کار کوي د شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخامخ شوی یاست؟
بله، من تاسو پوښتنه زه تاسو ته کوم باید وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدا پر صحیح ده، دلته زموږ جامعه کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدو ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکړي بعض ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حد حل شوي ده. که موږ ګورو تقریبا د خدو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې، تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپل ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې مګم خوشبختانه ضرور کولای شم ووایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه
مهیا کیږي چې خځه وکولای شي انجونی او خځه وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنې سره خپل کمپټسلری دغه سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونه تر ډیر هدا پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي خځو ته ډیره ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لسانس زده کړې په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغه یم په 2011 کې. هغې نه وروسته ما بیا ځینې ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ او د هغې نه وروسته 2013 کې دغه یو بورس و چې د امریکې دولت لخوا د ایران سیوان و هغې بورسې ته ما خپل اپلای وکړه او دې کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره و او بالاخره تقریبا دې پروسې درې مرحلې لرلې چې اپلیکیشن و او هغې نه وروسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو و خپله په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې. نو هغې نه وروسته زه وکولای شم چې تقریبا د یو کال پروسې نه وروسته دې ازموینه زه په موافقه توګه ووځم او دا بورسه ما ترلاسه راوړه چې په 2014 کې زه د امریکې متحده ایالاتو ته ما سفر وکړ او هلته ما خپلې د ماستري زده کړې هلته تقریبا یو کال کې مکمل کړې. ما مثلا په د کابل پوهنتون فارغ شوم، هغې نه وروسته ما ته شپږ اووه کاله کېږي، اته کاله ما په حقوقي برخې کې کار کړی. زه چې کاله فارغ شوم هغې نه وروسته اولنی کار یعنی ما د دلته ورته وایي انټرنشپ ورته وایي چې ما د هغې دورې نه ما شروع وکړه چې زه د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاش دوره شروع کړه. هغې نه وروسته بیا ما د امریکې د سول انسټیټیوټ ورته وایي هغې کې بیا ما وظیفه واخیسته، بیا بنیاد آسیا ته ولاړم، همدغسې نور وزارت عدلیه کې، وزارت مادن او پټرولیم کې الته. نو تقریبا ما په لیګل یو کې برخه کې اته کاله کار وکړ او اخر ځل زه د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم. هغې نه وروسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي سلاکار سره زه د حقوقي بورډ رئیس وم. نو هغې نه وروسته بیا زه د ویان د مرستالې ویان د په توګه دلته وټاکل شوم. نو دا غبرګون دی ځکه و چې خلکو زما دا بکګراوند په هکله هیڅ ګونه معلومات نه لرل او ګواکې دوی داسې فکر کاوه چې دا به ځکه چې هلته زما هغه بیوګرافي یا معلومات هم څوکل سي وو فقط دومره ذکر سي وو چې د ماستری کې چې زکر د امریکای څخه کړی. نو دا سه یو فکر سوای و چې دا به امریکا کې اوسېدل او غلطه لوی سوې ده، نو فقط د سر اورل سوې د پوسټ کې مقرره سوې او اصلا دا نه و. نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیله معلومات او څوک چې اپوره تصویر ونه لري او تمن زموږ ټولنه بیا دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ چې خدوته بعض وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي.
ما چې د ډیرای شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله را سره کړي د چې لمړی ستونز خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي، یعنی د دوی په مخ کې بیلابیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پریښودل کیږي. خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي، یو مقام ته، اصلي ستونزې هغه مهال پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خوا څخه چې د دوی سره په هماغه اداره کې کار کوي د هغوی د خوا څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی دغه خودي نه مانی چې د یو شدې څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شدې ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه، یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت دی چې باید د یو شدې خبره ومني خو دوی ته داسې معلومیږي چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي. دغه رقم ستونزې چې شدې ور سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل امکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت کړی چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي.
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې شاید ځینو ادارو کې د خندونه اوسي بالکل د خدل لپاره لکه مشکل ده. مثلا اول یو موقف ته ورسیږي، بیا هغه موقف ته دوی رسیږي، بیا هلته ځینې ننګونې د همکارانو لخوا به وي. مادام خوشبختانه اوس وضعیت ډېر ښه سوی ده، که ما تاسو ته مخکې مې وویلې اوس دغه خلک پوه شوي دي. اوس په افغانستان کې ماشاءالله نجونې او ښځې د خپل حقوقو نه دفاع کوي، که دوی په ادارې کې کار کوي، که دوی مثلا زده کړې کوي، نو خپل حقوقو نه دفاع کوي. دوی په دې برخه کې ډېر پرمختګ دوی کړی دی. اوس هغه نګونې چې مخکې د بعضې لخوا کېدلې اوس شاید هغه ډېرې کمې شوي وي. خو بیا هم دلته زه به دومره ووایم، که مثلا زموږ کومې نجونې یا ښځې په داسې ننګونو سره مخامخ کېږي، دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي. دلته اداري اصول شته، لکه تاسو خپله وویلې اداري اصول دي. نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي سم. نو یو سړی همکار یو خپل کومه ښځه په رئیس یې یعنی هغې نه په پورته موقف کې، نو هغه داسې نه شي ورته ویلی چې مثلا تاسو نه امر نه سم اخیستل یا کار نه سم کول، ځکه دلته اداري اصول دي. اداري اصول باید هم مراعات شي. نو او هم چنان خځه باید ته مخفله باید ته اجازه ورنکو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستای. دا زموږ هغه هم اخلاقي مسؤلیت، هم اداري مسؤلیت، هم کاري مسؤلیت ده چې دا د څنګهون مقابل کې ودی کو د هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به واخلم چې دوی کومې پښتنې لري یا تبصری. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
ترتیب و مقام برابر کی او زم پښتنه می دغه ده چې مثال د خبرې دغه شوه چې چې څه خو نو په اسلام کې هغه د خپل حقوق علا ور کړی دي. نو دغه حقوق سبا یې دې استفاده وکړي. نو دا پښتنه ده وخت نه سم.
ډیر مننه ستاسو پښتنې مو دواړې واخیستې. اوس په ورسو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
بلې محترم ملالی خوري تاسو ته او محترم استاد ملمنی ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلې اول قدم کې خو جناب دي خوري تاسو ته او ټول اوریدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم. او روس له سلام څخه واقعا چې سړی خزه یا نارینه دا چې دي دوه نند الله تعالی بندگان دي او ورته الله رب العالمین حقوق ورکړي دي. باید یو بل حقوق ته درناوی باید په اسلامي اصول باندې وشي او نور چې پټولنه کې هر قسم دریز او نظر د خلکو وی ولی دغه تاسو ته پکار ده چې په خپل هغه مسولیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې موږ تر کړی د پاره باندې هم خځې هم نارینه باید د یو بل هغه حقوق ته باید احترام ولري. او په ځمن کې زما دغه د مرستیا دی ویان چې نه دا پښتنو دا چې تاسو د حقوقو ته څنګه کې یعنی تاسو لوري د کړې کړې دي او کمال خو دا د سیاسي خپل ځان ورسې یو درجه ته ورسې چې دی هغه نور خويندو لپاره باید کار وکړي. کنه اوس عمر تاسو غره افغانستان چې دی په مختلفو ولایتونو کې چې لري پراتي ولایتونو دی هغه تخزي چې دی په بدو کې ودون ورکول کیږي او هغه چې دی په وړکټوب کې هغه یعنی هغه ودون هغه ورکول کیږي اندارنګ هغه میراثونه ورکول کیږي. نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دی چې تاسو د جمهور د یو مرستيار وانت چې په دغه ستونزې تاسو پر رسمشر شي د افغانستان د ټولو لسونو نمائنده د هغه سره دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دی. او خو دا سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستاسو زمانه خوري چې بعضي هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونه په خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې الله سو ګروان دي د هغه یا د حقوقو ته حفظ لپاره کوم داسې عملی اقدامات کیږي. او په دوم قدم کې زموږ د خزونه دا هیله ده چې باید د یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه شي. دوی باید خپل هغه کا شخصي کاروبار حرفه زده کړي د سنور لارې چارې چې د هغه سره د هغه اقتصاد ښه کیږي هغه بخښ ته باید توجه وکړي، ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2,000,000 اشخاص موږ د پونټرو نه فارغین لرو چې کار کوي. نارینه هم دي او ښځې هم دي. نو دومره خلکو ته په حکومت کې ونډه ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب حکومت کې وظیفه وشي او استخدام شي.
مننه تاسو نه. د ښاغلي محمد الله یو سوال دا متعین ده نسل ته کنه مثلا څو کوم برنامه یا څه رقم کولای شي چې دوی یو ښه برنامه ترتیب کړو. فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډېر ښه روان دی. ځوان پر کال ته 15 کلو مخکې که وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونې که هلکانې نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چند دوی څوګورې په اداراتو کې ډېره ښه ونډه لري او بالخصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې باظرفیته او شایسته اوسي نو دوی ته کاري برابره کړي کاري زمينه. یو خبر او بل دا بل ور څه ویلې مثلا چې بعضې ښځې مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې څه رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکړم. هو ولې نه طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایکم. زه د کوم بورسیل طریقه چې زه تللی وم امریکا ته موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو اس لا الومنی اسوسیشن ورته وایي او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ د انجمن ایجاد کړی دغه ټولنه مې ایجاد کړې او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم د کله چې د لسانس زده کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړو زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زغپله د ټولنې غړیم او دلته کوشش کوم چې موږ بعضې سیمینارونه ورکشاپونه لرو بعضې ولایت سفرونه هم لرو. نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو دې طریقه غواړم چې که زه وکولای شم چې خپل خویندو ورونو دواړو ته لکه دوی څه وویلې چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ نو که هغوی وکولای شو څه رقم دوی ته د تحصیل د لوړو زده کړو زمینه مساعده شي نو دې برخه کې هم موږ کار کوو.
ډیر زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایسته یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. تر یوې لنډې دمې وروسته بل خپل دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت بنوي.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې.
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست. اوس هم د خپل دوهمې میلمنی حسی اندر سره یو. میرمن اندر د ساينس پوهنځي څخه لیسانس کړی دی او ماستری یې د پیام نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخیستی ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغلاست.
علیکم السلام. مننه کورواګان. زه هم خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او تاسو د رادیو لالارې ټول افغان ولس ته او تخنیکي کارکوونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله او سرلوړې اوسئ.
میرمن اندر لومړی پښتنه به دغه درڅه وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتي مرکز لري. په دغه مرکز کې تاسو تمرکز په اساسي توګه پر کومو برخو دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې موږ لرو. وړکتون شیخارګال لومړی سنتر، وړکتون دوهم سنتر، وړکتون دوهم مکتب ده، خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده او موږ شاګردان تر اووم سنتر اتم سنتر پورې لرو. په څنګ کې موږ یو بخش دی ورسه شهده نظامی پر نوم یو پانگه هم به مکتب که لرو چه کلا کلا هغه شهیدان و ورثه چې د وزارت دفاع لخوا یا ځینې امنیتي ارګانونو لخوا موږ ته معرفي کېږي چې څه بیا قصري او بې له فیس نه موږ صحنیه ورکړې ده او دوی ته کوښښ لاندې نیسو. اصلا زموږ مرکز د نهاد انتفاعي مرکز ده، موږ کوښښ چلیږو خصوصي سکتور کې راجستاري.
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اوریدونکي ته د دوی پوښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
ملالی جان السلام علیکم. زه محمد احمد کندهار.
محمدی صاحب مننه چې ازادي راډیو ته مو زنګ وهلی دی. زموږ میلمنه حوسی اندر ده او د مخکښ شدي پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
اندر صاحب چیر ذکر کړی چې دا سیوان کړی دا سره کړی چې د افغانستان کې کړی چې په خارج کې کړی.
السلام علیکم. مظلوم یار د خمن ولایت څخه صاحب د ټلیفون په لیکه دلته خو په علم کې شته د قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته زموږ ژوند زموږ سیاحت زموږ مکتب زموږ تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه چې څو کاله مخکې ښځې په اطرافیسونو کې درلودله هغه هیلو امیدونه زموږ ته د خلکو سره خبرې سول. خو زما هیلو ارزو دا ده چې دا باید ښځې راووځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. ځکه چې حق ورکول کېږي نه حق غوښتل کېږي، چې دوی د خپل حق ته په تلاش ودی چې غوښتنه ونه کړي. دوی د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې دغه پلان ولري دوی اداره ولري هغه کولی شي چې دا مشکلات کې خو د دوی هغه رفتارانې چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستیاله ده کوانه ده خو دا کولی شي چې مانا ده د ښځو مشکلات فرحال کړي.
مننه کوم له دواړو اوریدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده. مرتدایا مکتب مې په محبت سلطانی ابتدایا مکتب کې وروسته لیسي دوره مې په رابیدلخي په لیسا کې او فاکولتا مې د ساینس پوهنځي د کیمیابیولوژي د ډیپارټمنټ نه فارغ شوی یم. کابل پوهنتون ماسټري مې د افغانستان د پیام نور په پوهنتون کې کړی ده او ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی ده. له شروع نه تر اخره پورې ډېر لږ وخت لپاره شرایط ښه نه وو او امنیتي ستونزې لږ ډېر شو. یو دوه کاله موږ مهاجر شو. نور ټول ژوند زما په افغانستان کې تیر شوی ده او همدلته پیدا شوی وم، همدلته زاړه شو. او د بل ورور ته د سوال په ځواب کې باید ووایم چې دقیقا حق غوښتل کېږي نه ورکول کېږي، مګر په ښارونو کې په مراکزو کې د ولایاتو په هغه سیمې چې دلته قانون چلیږي خو طبیعي ده چې موږ خپل غږ همیشه پورته کړی ده، خپل آواز مو همیشه پورته کړی ده او که هر یو خوته یو فرصت مساعد شوی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي، له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړې ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده، د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بانډو کې ژوند کوي. په کلیو او بانډو کې ژوند کوي، شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته، ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې په هغو سیمو کې چې نعم دی او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي، له درسه پاتې کېږي، یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زموږ تقاضا، زموږ هیله ده، زموږ د سپینګیرو نه، د مشرانو نه، هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي همدا ده چې دوی د خپل ولس په خاطر، د خپل خلکو په خاطر، له ملي برنامو، له ملي پروژو لکه شی چې د دوی حق ده، لکه د مکاتبونه، د ساتنې، د فعالېدلو، د کلینیکونو د جوړولو، د ساتلو نه، او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالي راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي، هغه کې همکاري وکړي، مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي، هماهنګي وکړي، مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي، تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري، هلته د دوی دپاره مکتبونه، شفاخانې، کلینیک، مدرسې او نور برنامې او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د عقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خوندو ده په کلیوالدو کې ښځو ته ورکړي، همغومره زموږ خویندې ارامي وي او هوسا کېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند کوي. چې متاسفانه داسې نه ده په همدغې لرې لرې سیمو کې، حتی په مراکزو کې زموږ هغه دوستان، هغه سپینګیري، هغه مشران، هغه ورونه چې افغانان هم شکر دي، الحمدلله مسلمانان هم دي، بیا هم خپل خویندو ته، خپل مور ته، خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس موږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم زموږ د مبارک دین اسلام کې ښځه او نر فرض ده، مګر زموږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یوه عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځې دپاره یو شرعي حق ده، په نارینه باندې، په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه، خپله کوره ښځه یې خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي، زوی ته رسېږي، همداسې لور ته هم توجه وکړي. چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوري او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي، دغه دوشنبه ورته ورکه ښه کېږي، پهلته استراحت ورته ورکه، یو دم اسکرین ټابلیټ ورته یا پاراسټامول ورته ښه کېږي. چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنې نجلۍ هغه حقوق چې دوی خپل بدونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث شرعي حق ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله، یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکړل نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راکړه، ورور ورته وایي چې بیا مړی نه راوړم، او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مړی د پلار په دیګه کې خاصی د خپل میراث خپل ورور ته تیریږي. حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده، ځکه چې میراث شرعي حق ده. اصلا زموږ ورونه، زموږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه موږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنې دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هر څوک ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلن وو، که دوه ښځې یې درلوده، که په کور کې یو څلور دېرش جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد والوار قوی وي، ډېر وي، د شریعت په خلاف څوارلس کلن نجلۍ ورته نکاح کوي، نجونې په بد کې ورته ول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید ګیله خصله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه هغه روڼ آند نارینه چې تحصیل یې کړی ده، تعلیم یې کړی ده او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هغه باید په کلی باندو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لا ځای راشي. مدني حقوق خو خیر هغه د کلی ښځو مدني حقوق هم نه غواړي نو په کسه کې نه دي، مګر د شرعي حقوقو باید ورته رسیدګي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري د حقوقو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هغه حقوق چې شی د خویندو ده په دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب د ملای مامانو نظر، د علمای دین نظر، د سپین ږیرو نظر چې دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دې نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د کونډه حق تلفول څونه ګناه ده او الله جل جلاله څونه خلکو باندې فقاریږي چې دا ظلمونه کوي، خبر شي، آګاه شي تر څو چې دا ظلمونه په ښځو باندې ونیسي.
ډیره مننه اندر صاحب چې تاسو وخت وایست او لمر سره مو د مخکښ شذې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شم کولای.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب